ثبت شوي او 15,150 کسان له دې ویروس مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته ځنګړی ده. خوست د خوست والی شاغله حلیم فدایی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. که تاسو اوریدونکي د خوست په اړه پوښتنې او نظرونه لرئ، سر له دې شیبې هم کولی شئ د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې راوستوئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکړئ او له شاغله فدایی څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړئ. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي ترمنس پروت دی. دا ولایت 4,115 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز خوست شار دی. په وروستي ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې دا هم په وروستي کلونو کې البته جوړ شوی دی، د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی و. اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی. دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي. د خبرونې دا بحث به هم په همدې موضوع را پیل کړو. ولی صاحب، د غلام خان لارې له پرانستل کېدو سره په خوست کې څه اغېز احساسوي؟ آیا د اجناسو بیې ټیټې شوي دي ورسره او که څنګه؟
اول تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غلام خان بندر د کراچ د تورخم او همدارنګ د سپینبولډک په پرتله باندې تر ټولو نه نږدې بندر دی کراچۍ ته. او دا نه یوازې د خوستوالو یا د اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي، بلکې د خصوصي سکتور په وده باندې او د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګ د اتصال یو ښه ټکی کېدلای شي. له همدې امله جلالت ماب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی وو چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي، او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو. یو د اړخیزه سوداګرۍ د لپاره، او دویم د خلکو د تګ راتګ، او دریم د ترانزیت لپاره، چې په دغه دریو اړخونو باندې انشاءالله کار روان دی او ډېر ژر به درې واړه برخې انشاءالله فعال شي.
بله، دا مو ونه ویل چې آیا د بای کمی شوي دي او کنه شوي، او بل دا چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شیان چې په خوست کې تولیدي شي د دغه د صادراتو لار هواره شوې ده، صادریږي اخوا ته وکنه؟
د کورونا چې د متاسفانه نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځانګړي ډول خوست هم وځپلو او یو اقتصادي ضربې ورکړه. خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په ځینو اجناسو باندې چې له دې لارې را انتقالیږي د هغوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی. او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي.
بله، تاسو د کورونا یادونه وکړه. بله، ادامه ورکی خبرته مهربانی.
مثلا موږ د غوړیو یو مثال وایم، خوانی نه خنون نه سو افغانۍ اوس لدی بندر سره 1500 تراکټ شي. مثلا یو بل شپارس لیتره خوان نرخ 450 افغانۍ اوس 12 اوس کده نو دغه په هر جنس باندې او به ان شاء الله دا تاثیر کوي ځکه دا تر ټولو لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومیده او بشپړونکې لار ده.
بله ډیره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او ویل چې د نور نړۍ په شان د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. څومره هده پورې خلک هغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسائل څومره خلک رعایتوي؟ مهرباني.
بله
فدایی صاحب هم دغه ده. بله استاسی آواز راځي. فکر کوم چې دوباره به تلفون درته وکړو چې زما خبریم واوري. خیر، تاسو ته به دوباره تلفون وکړو. قدرمن اوریدونکو، په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرې، نظر لرې، وړاندیز لرې، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ مېلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1813 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ، او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام وي چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0992235340. بله شمیره ده 0923225550. که انټرنیټ لری زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لری: radio.azadi، radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي د افغان بیسیم د 1813 شمیرې له لارې. په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي، وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایی صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي، دوی ته نوبت ورکوو، خبرې وکړي. مهرباني، خبری وکی آزادی را.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
یا احمد دی خوست ولایت نه خبر کوم.
مهربانی کوی احمد صاحب.
امام دا وخت را ده چې د خوست ولایت د باک ولسوالۍ او د خیر ولسوالۍ ترمنځ فرق دی، چې څنګه د باک فریده ولسوالۍ دی چې هغه باک سره نښلوي دا نه پخیږي.
درست، ډیره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کاروان صاحب سلامونه تاسو ته. زه د ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې له دوی چې جوړم محمد خان مخابات مې چې من نه دلی ولا سره
مهرباني کوي. محمد صاحب،
ما دا والی صاحب سره پوښتنه دا ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتونونه شته دی، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتونونه شته که نه شته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
شیر احمد دین د خوست.
مهرباني کوئ نثار احمد صاحب.
ما وختونه ولی صاحب محترم نظر چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شی قیمت دي بیخي دغه مخه نه نیول کېږي. دا نه وختونه ده چې دې په باره کې یو اقدام وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ولی صاحب. انشاءالله چې اوس به آواز اوري. اول خو زما پوښتنه وکړه، هغې ته وروسته هم ځواب وایست. د اوریدونکو پوښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلی وي. زما پوښتنه هماغه وه چې تاسې در کړې وه، یعنې روغتیایي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایي سپارښتنې ډېرې کمې په نظر کې نیول کېږي، او دا ترل دینه چې بدی اړه باندې ډیر زیات په هوای شوی دی. راډیوګانو لاري دی، علماو لاري دی، ډاکټرانو لاري دی، حکومت لاري اما ډیر کم توجه ورته شوې ده او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید پراتلونکي کې که خدا نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي زمي کې داسې ویل کېږي چې بیا یې خطر شته که دا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا د جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلداره اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره موږ افغاني نرخونه موږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا پیل وقتی دی غلام خان دی بندر بندیدل، دا تو لغا وعمل و چی طبیعی دا نرخونه لوڑ کرو، یا خوصاً دی دوا نرخونه چی کلا کمبوتاب تکیر آلم دی خلق و غشتنی زیاد سویلی پا مارکت که دی عرضه و تقاضا موضوع والا چی تقاضا دیر سوا عرضه کم والا دیسر نرخونه پورت اولال او دا اوس بیرته درخته کې دوه په حالت کې ان شاء الله دا به نو هم راخته شي. او په دې اړه باندې موږ ډیر هر اړخیزه یو تر هم جوړ کړی دی چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې خدا نه خواسته دغه یو بحران راځي څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو چې دا طرحه به له مرکزي حکومت سره هم شریک شي. ا دې هلمند نه چې کوم ورور پښتنه کړې وه هغه د هغه په اړه باندې وه د پوهنتونونو څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ، چې دې کې یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیلې ده، د الکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیلې ده، د ناامنه سیمو لپاره لیلې ده. دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دی وای چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې موساخیلو کلندر د صبریو په ځینو برخو کې او همدارنګه د سپیری شاوخوا د دومند او همدارنګه د نادر شاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکی خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تیره اونۍ په دوه منده کې یو راکټ فیر کړ، چې د راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان چې یعنی د ونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو، چې هم هلکان وي هم نجونې وي، درې زخمیانې سولې، یوه میرمن او یو سړی زخمي شول، چې حکومت ر هغوی سره هغه چې څه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي، زموږ هیله دا ده چې طالبان خپلو ژمنو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې زون کې له امن نه برخمن دی.
بله، ډیره مننه. احمد له خوست پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمن سړک ولې نه پخیشي سره د دې چې امنیت هم شته، کوم مشکل هم نشته؟
دمغه لمړی تمرکز په هغه اساسي پروژو باندې و چې کلونو کلونو نه ولاړې وي، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو امریکا ولې د نوو پروژو باندې فکر کول، زه فکر کوم دا معقول نه ده او نه له تاسو سره تمویلونکی او نه مرکزی حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډیر زر با دا چې کله یو اته میاشت وروسته به د دې یو ډیر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشت وروسته انشاءالله دا بشپړیږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. و دا زموږ دپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک وله چې د هغې ټوله دوسیې نهایي شولې او د دې په جوړېدو سره به شپاړس زره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. زموږ بل موضوع چې و هغه د غلام خان بندر.
بله، لیکن والی صاحب همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوه موضوعګانو په دې دوه پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان ځدران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام راوسته و. دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېرې وشوې، د صنعتي پارک هم خبرې وشوې، لیکن دغه د ده په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه یې نشته.
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه، مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش نمایش نم د خلکو تعبیر نادرست دی. اول په صادراتو کې شپږ نوي فیصله زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کلي کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویشل شولې. د 20 میلیون افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. $1 میلیون په ارزښت د کسر رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهیږئ چې مګه اقتصادي وجه ته ډیره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه و چې په خوست ولایت کې وشول. د دې تر څنګ نور ډېر کارونه شوي دي، ځکه یو ذکر کوم نو بیخي ډېر دي. اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به ترانزیت یوازې یوه پروژه نه ده، په ترانزیت کې 14 ادارې کار کوي او په دې کې ډېرې مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي، هدي عقل د ریاست په کچه باندې. او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک، صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د 900 د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوک، چې هغه پانګونه وکړي. نو دا چې دا د پروژو یو کلستر دی.
بله بله، ولی صاحب اوس یو خبره ده، تاسو د اوایي ډګر د ترمینل خبره وکړه چې لس میاشتې وخت نیسي، دا واضح شوه. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغرده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي، د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکي او برق ورکي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهم مسله ده چې ته حقوقي قضیه په 1300 کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دنه چې انتخابات او سوله او کرونا او کمزوري ادارې وي، د ټول سره سره مونږ اول د دې حقوقي قضیه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړه. زم موضوع دا ده چې د برېښنا د غزولو هغه پلان نهایی شو. دریم دا ده چې د دې شار دیوالې چې کوم کار و هغه جریان عملاً جریان لري. دریم د دې توزیع ول چې نونو شرکتونو ته توزیع وشوله. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې، ځکه دا 300 جریبه ده، موږ په بل ځای کې هم تقریبا 1500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې دې ته پلان جوړي ګوري یو شی مې راوي چې موږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او لاسمانه راوالو په ځمکه کې دوه بس دا به ورځي دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره سلګونو نوري مسائل تړلې دي د سړک موضوع ده د دې په دې کې 100 میلیونه پانګونه به کیږي دا څه ډیر موضوعات دي یعنی دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډیر اړینې دي تاسو ولیدل چې جلال ما برېسې به جمهور د خوست لپاره یو ډیر مهم چې د خوستوالو دا ډیر خواني غشتنه ولا امانه عملي کېدل چې هغه د خوست لپاره د یوې سمې پیړۍ مطابق د ساساتي د لارې چې جهاني بانک تمویلوي یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست حکومت لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظر ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی خلک یې نه ویني اما ډیر مهم وي او لکه پلان گزاري لکه نقشه اخیستل لکه یا زه لنډ وایم لکه په بدن کې سا سا جسم خلک ویني اما سا نه ویني روح نه ویني اما هر جسم چې سا پکې نه وي هغه جسم نتیجه نه ورکړي او زموږ چې اکثر زیربنایي پروژو نتیجه نه ورکړي وجه دا و چې اول دلته څه باید اداري په پښو درې ته دقیق پلان گزاري وکړي نن چې داوود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره فیض محمد خان خو په خوست کې اقتصادي مسائل نه دکلو خو د خار د پاره خنقشه جوړه کړي ده خو پلان جوړ کړي داوود خان خو پلانونه لرل هغه ټول پلان خو دې عملی نه سول غازی امان الله خان څه پرمختګونه کړي خو پلانونه لرل اما لومړی خبره دا ده چې د هر څه د پاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان گزاري ده او د پلان گزاري په اهمیت باندې لکه د روح په اهمیت چې اوس خلګې نشي درکولای نیمه اما کته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کې ا کورونا کې اهمیت معلوم شو خلکو چې مریضان دي او دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجنی انکشاف دی چې ډیر کم خلک په اهمیت باندې پوهیږي ځکه موږ د امدی لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزوري دي ادارو ترمنځ همغږي نه ولا ادارې ضعیف ولا ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلود دغه همغږي چې کله ایجادي همغږي سترګونه لیدل کیږي اما د همغږي هر څای وای چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي د رسنیو او د حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي دغه همغږي ایجادول د خو د رهبری اصلي خبرې دي اما څوک چې ورته نمایښ وای
زه زله د امر مای شوای ډیر مننه سلامت اوسه کورودان قدرمن او بریدون کو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه او ری په د خبرونه کې د خوست والی شاغلای حلیم فدایی زموش ململه لاندې خبرتیا او روسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې لنوم او بلنه در کومه ک د خوست باره پښتنه لري نظر لري وړاندیز لري له مر سره تماس ونیسي
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
د ټلیفون شمیرې د 0992-203-540 بل شمیرې د 0908-202-555 د افغان بیسیم د 0908 شمیرې لارې اس ام اس راستولې شي او ک انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د radio.azadi.radio ټکای ازادي اوریدونکو د ټلیفون لارې لرو ځان معرفي کړئ
السلام علیکم زاهجی عالم گل د خوست ولایت نتا صرف تماس کیم
مهربانی خو
یالم زاد آزاد رادیو او ردن کیو تا ولی صاحب تا تور تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات
سلامات اوس
پاس له سلام نا ولی صاحب نا زدا پختنه که محترم نا کورونا وکړه خدای خدای دی عبود لري خدا غیو شاید د مسافر ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کی او دا پلونه چې دی دا پلونه په ورځو دوه ساعته درې ساعته خلک باندې وبر وغلی وي تیر وغلی خلک نشي پوره کېدای کله شپې په بل دی وشي نو کده ته دای توجه لکړ وای خاوه
ډیر ښه مننه حاجی صاحب. کور دی ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنه یو خبري وکي.
د ولی صاحب ناموږ دا پښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه. دوا سوا درې نمرې وخاله چې دا موږ ته ذکر دي خو یو تعداد نمرې پاتې دي درې او یا نمرې پاتې دي د دیار لاس کال کېږي چې د عبدالجبار نعیمي په وخت کې ورکړی شوې دي. تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکاره په نتاوځي کېږي څه څنګه مشکل دی ولې نتاوځي کېږي اسنادونه ټول په لاس لري ګیار لسکا کېږي دریاوی نمبر دی.
صحیح ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
مینا او سلامونه سلام سپتا او علي سپتا او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خوشاله اوسئ. مهرباني
په پاکستان پنجاب نه
مهرباني
په پښتون علي سپتا نه مې کوم شي راځي جواب کی پښتنه دا چې دا خوست کې ما ملګری سفر دي چې راغلي دي کنه دا یو څه چې ما یې دین دي چې ولا څنګه سره جګړه د عمل لاسور کوي چې ما غري چې بده شي دي کنه یا په سترګو نه بینه یا بل څه ته ولي دا کلمې ماشنه ورکول کیږي. آیا په خوست کې دا حساب ده کنه چې سره په نور ولای تو کوي ولی سم دا جواب راځي.
صحیح ده مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
و علیکم السلام. آزادی رادیو پاتونکو نام محترم والد صاحب من سلامونه
کور دی ودان مهرباني
زار عالم پر دې چې د خلمن نصاب سره پاړی کې هم
شاه صاحب ل رادیو لري شی لطفا ک رادیو اواز هم بیا مش مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو.
د والد صاحب محترم ته مې دا پوښتنه ده چې په خصوص ولادت کې حادثه وي چې نه شریکي وي چې نستا کنهسته.
بله په دې موضوع مخکې کسم خبري وکړه. لټول اوریدونکو منندوی ورسته به بیا هم نوبات تر کو وس کول شي چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري خپل پښتني راوستوي. والي صاحب فکر کوم چې ضرورت بنې چې زه د اوریدونکو خبري تکرار کوم کوم هیر شوي در پیا.
بله بله نه ټول مې واوریدلې.
مهرباني.
اې څه ولم ګل واقعا مسافر ته کومه توجه شوې ده کې شک نسته. اما د غلان پل او امدانګه د دوه مند چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوی دي او د غوی لپاره کار روان دی. ان شاء الله ډیر زر به خدای د کرونا له وجې نه ډیر پروژې متاسفانه ودرېدلې او مونږ کار نشو کولای. ان شاء الله دا به لستره پیل شي هم په مساخیلو کې هم په قلندر کې مونږ د دې ارزیابي کړې ولا ارزونه مو کړې ولا چې زمونږ د ارزونی پر اساس باندې هم دین ورسوالۍ لکه مساخیل قلندر سپیره دومند دین ورسوالۍ دي چې هغه واقعن کومه توجه ورته شوې ده او زموږ په پلانو کې هم دا ده چې ډیره توجه وشي. خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومند چې ډیر مهم پلونه دي ان شاء الله دا منظور شي.
ولی صرف په همدې ارتباط همدې د مساخیلو په ارتباط یو اوریدونکی هم نظر لري یا پښتنې وبولې حبیب نور وایي وایي په دې وروستیو ورځو کې په مساخیلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوي دي. ویل کیږي چې وسلوالو د یوې ونې لپاره د دې ولسوالۍ لاره د لارې یوه برخه الوزولې وه. اوس یې امنیت څنګه دی؟ مهرباني.
وسلوالو لاره د عامو خلکو په مخ باندې اته ماينونه غټ غټ ماينونه په کې خول چې عام وګړي په لاره زیو قرباني شي. خو هغه زمونږ امنیتي ځواکونو هغه راويستل او خلګي مرګ نه وژغورل. په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کو چې حمله وکړي زمونږ امنیتي ځواکونو ډیر کلک ځواب ورکړ چې دوی ولس نفره هم پکې وژل شو. په شمول د دوی د عامه روغتیا مسؤل چې هغه هم جنگیده هغه هم پدې کې لمن دا وړل. اما د لوی لارو بندول د ملکی خلکو وژل د انکشافي پروژو مخه نیول قومي سپینجری وژل ملایان عالمان وژل ذکر کوم دا د قوت نقشه نه ده دا د ډار نقشه ده او دا د کمزوري نقشه ده او دا د سولې د غوسنی روحیه سره هم مخالف ترجمه هله دا چې وسلوال امغه د امریکا سره چې کوم تړون کړی دی هغه ترجمه پاتې شي. خو پر هر زموږ امنیتي ځواکونه د دې پوره ورتیا لري چې د لویس ویس خاورینه د خوست د خوست او افغانستان نیمایان کو سوال د لویس ویس خاورینه دفاع وکړي او هیڅوک به ان شاء الله دا جرأت پیدا نه کړي زموږ امنیتي ځواکونو په مقابل کې په جرأت سره وجنګيږي
چې
بل موضوع د نپوهیږم چې
بل ولی صاحب زه در پیدومه د معارف په ارتباط و وای دری اویا نمبر پات دی اند عبدالجبار نیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د امغه وخت نه متاسفانه په پات دی دیار لسکاله وشول مونږ زکه وای مخکې ما غرونو تویل چې وای چې دیار لسکاله یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل دیار لسکاله عادیږي خلک فکر کوي دا شو وای دی مونږ هغه کارونه کوو چې دوی به کوو منګه اول هغه دی ورغه دی کلی هغه هم همدغه ډیر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې څونه نه لري دغه باندې څنګه ځینی حقوقي او حکومت او د دولت ترمن ځینی دغه سي څونه شته چې ګوا کې دا ځینی الخونه وای چې دا غصب ده ځینی وای درست تنظیم شوی نه ده نو دې هغه حقوقي خلک پر باندې کار کوي وظیفه ورکړي ده ترڅو موږ ته واضح تصویر راوړي چې خدای نه خاصه سبا دا سي نه وي چې منګه معلومینو ته نمبر او ویشو او سبا بیرته همدغه نمبر غیر قانوني وی او بیا بیر اخر همدغه معلم ته ستونزه جوړ کړی وی نو د دوغه تحلیل او ارزیابي او د ټول هغه مسائل دي چې د ام د انکشاف برخه ده اما خلک متاسفانه نه ویني ځکه چې هغه اخیری نتیجه غواړي
بله نه پېښمه چې دی یو بل پښتنه بله همدغه اصلي پښتنه وی بلال لخوسته لیکلی دی نه پېژم چې دا همدغه پروژه یادی کده بل د دی وای چې د صحرا باغ نمبر ولې شون کو ته نه ورکول کیږي وای ځنې شون کې وای چې دا ستونزه په ولایت کې دا والی یا ځنې نور چارواکي نه غواړي چې شون کو ته دا نمبر ورکړل شي
زما په اړه باندې خو کدی هر سوای هغه د خپل حق د ودی وای سارا باغ لدینه بیل پروژه ده د تلور ول سوالیو لپاره د خون کو نمرې دي چې هغه موږ پر اراده هم لرو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتی ځواکونو ته موږ نمرې وی شو اما دغه چې کوم معلوماتونه په هغه ځای کې سارا باغ کې چې د خون کو نمرې جوړې دي البته د پاشا خان په هنتون هم او ډیزاین شوی وو نو دلته درې اساسي سوز را پیدا شو یو پاچا خان پانتون په دې ځای کې او دویم د خونکو نمبر دریم البته د مدخل قوم چې غوی هم د الفچر داوا کوله چې هم اجتماعي سوز لرلې او یو بل سوز هم درلود چې په هغه ځای کې مونږ د امنیتی کمپلیکس طرحه د کچدا خو دلته ډیر لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا په شاوخوا کې ودانې دي نو هغه هم یو تخنیکی ستونزه ده چې څنګه حل کو نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه لګندول ده د مونږ چې ترسو د دې حقوقي تخنیکی ستونزې حل نکو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ ډیر لوی ټولنیز ستونزو سره مخ کیږو حتی بیا به خلک کله چې دغه سوز نه وی حل هغه به یا د فساد یا د غاص یا د بل څه تعطیل کیږي که په وړاندې کې چې ډیر اثر دغه ټپل غول دی موږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټاپول کیږي چې د دې خنیت پر خلاف
بل تاسو دې په انتون دی پاچا خان په انتون یادونه وکړه په خوښ کې د پاچا خان په انتون د ایجاد او یا په خپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنه هم کړې دي نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو
او تاروان سیب زه خو وعده چاته نه ور کوم پلمې ورځ ما ویلې چې زه پلان لرم د شیخ زید په پانتون کې چې دا د ماستری غوښتنه مونږه کړې ده خو ماستری خو به وغواړي اما د ماستری لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور د خلک کار دي چې هغه ډاکټري پردونه ولري یعنی ډاکټرا ولري مګر د وړاندیز د لوړو زکو وزارت ته کړې دي چې کوم وکولای شو همدارنګه د ریاست عمومي د ادارې امور محترم فضلی صاحب سره مو هم دا خبره شریکه کړې ده خو له محترم او معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خوست کې د ماستری پروګرام پیل کو موږ اول یو سروې وکړل چې دغه لپاره موږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان موږ معلوم کړو چې دوی د ماسترۍ لپاره اماده دي چې زده کړې وکړي. دویم خبره دا ده چې دې ته د ډاکترانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبرې روانې دي، شاید ډېر ژر دغه یو میکانیزم جوړ کړو چې له کابل نه موږ ډاکتران د شیخ زاید پوهنتون ته راولو او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې هماغه د ماسترۍ درسونه وي، ځکه ماسترۍ ډېر ریګولر او منظم هر ورځ درسونه نه وي، نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لنډمهال کې دا کار وکړو. په اوږدمهال کې موږ ته دا هم ډېر مهم دی چې دلته نه یوازې ماسترۍ بلکې د دکترا تر کچې پورې خبره لاړه شي. خو یو شی زه ټولو خوستوالو ته وایم او بلکې نور افغانانو ته مې پیغام دا ده چې موږ باید سند یافته بې سواده فارغ نه کړو، چې سند ولري ما بې سواده یي، ځکه موږ ته کیفیت ډېر مهم ده. نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیا یو تر څو داسې کسان ولرو چې کله هغه فارغېږي او هغه په ځان متکی وي. دا اوس موږ په سلګونو لیسانس لرو، متاسفانه حتی خپل لیک لوست نشي کولای، املا انشایي غلطه وي.
په دې کې خو شک نشته، لیکن دا خبره خو صحیح ده. البته د استادانو د کمبوت مسله خو جدي وي، لیکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته، یعنی آنلاین هم کېدای شي چې محدود شمیر محصلینو ته زده کړې ورکړي. کله دې موضوع تیر شو والي صاحب، د خوست په اړه یو اوریدونکي وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده، وایي تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او احیا په خاطر کوم اقدامات کړی دی؟ دا پښتنه زما ډېره خوښه ده، د ځنګلونو سره مې جوړم ده، نو مهرباني تاسو څه کړی دی؟
صرف یو خبره ستا په آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډېر پخوانه زما ارزو وه، خو د آنلاین په افغانستان کې د آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوي نه دي، نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نه شي د دې د سند او د دې د زده کړې او بیا د آنلاین د فار امغه چې استادان او امغه چې نصاب تم اړتیا ده. نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو، خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره. ځنګلونه د خوست بهترینه سرمایه ده. لومړی دا چې زلو ولسونو نه ډیره مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو لارې د ځنګلونو د وهلو موږ مخه نیولې ده، او په دې اړه باندې ولس لمنګ سره ډیر زیاته همکاري کوي. او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشي کتي هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخره خوانم دغه نیالګي چې په 360 قوری دي، دا موږ خلکو ته هغه کړی دي ویشلې دي، او په دې کې د درې کالو په جریان کې به دا بشپړ شي چې 360 جریبه باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده. او تر څنګ موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورکوي او کم ځمکې نه ډیر حاصلات ورکوي، چې ورته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورته وایي، هغه باندې هم کار روان ده. تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونې پیوند شوې دي په ځاځي میدان او نورو سیمو کې. زموږ د لپاره هغه اهمیت لري، ځکه هغه د چاپیریال لپاره او همدارنګه د زراعت لپاره او همدارنګه د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دي. په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري.
بله، د خوست د ځایی قومونو او کوچانو ترمنځ کله ناکله د دشتو په سر او د ځمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي. دا جنجالونه کله کله د مرجوبلو سبب کیږي. د دغو جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي؟
منګا تر اوسه پورې 201 کوچنۍ متوسطې او لوی شخړې هواري کړې دي، او دا وړوکې خبره نه ده، دا ډیره لوی خبره ده. تاسو پوهیږئ چې کله موږ د غلام خان بندر باندې خبره کوله، هلته دی نصر الدین د بوخیلو ترمنځ د 50 کلنۍ شخړه موجوده و. امون په دې حل کړ چې که ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا ده چې موږ د هماغه جرګو مرکو له لارې ځینې مسایل حلوو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استوو او په دې اړه باندې موږ یوه طرحه باندې هم کار کړی دی چې څرنګه وکولای شو له هغو ځمکو نه چې هغه شاړې پرتې دي یا یوازې هلته دښتې دي یا دکرو بایر ده، څرنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره دې نه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري له موږ سره ډېره زیاته ده او پاینار کې چې ستونزې ډېرې دي همکاري هم ډېره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګرو کورنیو له بدۍ نه ژغوري او دا هم په خپله یو نرم انکشاف ده او دې ته به هم ډېر خلق نمایش وایي.
بله، یو بل پښتنه دی نادر خان د چې له خوست څخه کړی دی، وایي د خوست اکثره ولسوالان له لسو کلونو ډیر وخت کیږي چې په دندو پاتې دي او فقط له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تبدیل شوي، خو نوي خلک ورته نه دي راغلي. خلک د ځینو ستونزو دوام د همدې خلکو په وجود کې بولي. تغییر او تبدیل ته څه پروګرام شته او کنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راولا، نوی چیرې راولا، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید با تجربه چیرې راولو او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته د نوو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې یو متل ده وای د با تجربه او مسن سړي زور چې ده په فکر او ژبه کې ده او دی ځوان په ملاکه ده د ماشوم په خو کې ده. موږ هم دغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو او هغوی تر څو چې هغوی هغه مرحله ته رسیږي چې هغه یو ډیره حساسه پالیسی او د تصمیم نیونکو اداري وي. په راس کې زه چې څومره فکر کوم په دې دغه تیرو 15 کلونو کې زما له نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات ګټور او ممید دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي تماشا. البته په استثنا د ځینو ډیرو تکړه ځوانانو، خو په هر حال د پاتې شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی او ولسوالان تاسو پوهیږئ چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي او په دې اړه باندې موږ په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو موږ له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمش بدبختي دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني.
بله،
اوسنی حالت کې موږ داسې خلک په کار دي چې هم ځان پیژني، هم نړۍ پیژني او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره څرنګه همغږي وکولای شي. او دا کافي او تجربې ته اړتیا لري. او زما به وړاندیز هم دا وي چې با تجربه خلک د دغسې بستونو لپاره ډېر اړین او ډېر مهم دي. او که ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ را مخته کوو، زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی او ځوانانو به همغه اخرنۍ وظیفه وي. نو په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغو وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغیږي، باید همغه لومړنۍ مرحلې لومړنۍ زینې پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دومره لوړ شوي دي چې اوس په پوهنتون څنګه فارغ شي یا دی والی یا دی وزیر او دی موین یا د رئیس دې کچ نه کته فکر نه کوي په نظام کې.
بله،
نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي تر څو دوی تجربه
حاصل کی. تجربه یوازې په کتابونو او فکرو کې نه ده. ډیره مننه، په همدې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پښتنه مطرح کړي. دی وایي چې په یو او بل ولسوالۍ کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالۍ ته ولسوال یا قمندان ورولي شي چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالۍ له خلکو سره د زمکو، غرونو او یا نورو مسایلو سر مخالفت لري. دی خبري ډیر ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپل وګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړئ دی؟
اول قومنی قماندانان مونږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماري او ولسوالان هم له مرکز نه ګمارل کیږي. دا دی والی صلاحیت نه ده، ګزګ دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز داوي، که غواړو چې ملي یووالی راولو، که غواړو چې د قومونو ترمنځ تضاد نه وي، که غواړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز داوي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر درېیم بسته پورې حتی خلک د هماغه خپل ولایت نه وي، بلکې د نورو ولایتونه وي. هغه که ولسوال وي، که د امنیت قمندان وي، که د ولسوالۍ ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بېطرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریک کړم.
په خوست کې والی صاحب شاید وزره یا تر دې ډېرې وزیرستاني کورنۍ میشتې وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته او یا یو کوم اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کېږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عملته جذب شي او په ټولنه کې کاروبار وکړي لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستاني ورونو د پاره دور زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې دی یو ډیر مجهز استری د 14 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دی یو خوندي پرانستنه وکړه چې بده کې بدوی له ځایي اوسیدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالی کمشنرۍ د سازمان یا یونیسیار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسي چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي د دې دواړو ترمنځ یعنې دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ د اوبو مشکلې وو هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې وو موږ حل کړه، د کرونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیسیار نه مننه کوم چې هغوی ورته پنځه نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت دپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کرونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. د وچې ډوډۍ برنامه چې کله توضیح کېدله موږ دوی هم پکې ونیول، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه وو دا برنامه په کلي په مرکز کې وله، موږ بیا هم دوی پکې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې ورسره پرې باندې موږ کار کوو چې څرنګه موږ کور سدي ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې که دوی ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکی کوو. او زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د ګدایي او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کړو، بلکې هغوی خپل ځان باندې متکی کوو. په دې اړه باندې له یونیسیار سره زموږ بحث روان دی، او تر څنګ یو په بل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوه اونۍ الا درې اونۍ موږ به د حرفوي او مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارو چې په دې کې 1500 کسان حرفوي زده کړې کوي په 1400 برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو 2 لسیزو کې د تورکاڼي مزغور کمانومونه اشتباه ولوستل، معذرت غواړم، دوه منده او نورو سیمو کې د برېښنا او ځمکو د خړوبولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شی ویډیا وکنه؟
د مزغوري او د دوه منده بند د سروې کار هغه نهایي شوی دی، او هغه سروې ته به هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډېر زیات وخت لګیږي. زکه دا ورته دا نمایش نمایش ځکه وایم سروان صاحب کې دا سروې نه بغیر بند نه جوړیږي. او نو د غوښتنې یو شی دی، اما غوښتنې په پلان کې شاملول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څانګو باندې ویشل تر څو وکولای شو هغه عملي کړو. د موږ 15 بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړیتوب ورکړی دی، او دا موږ د خوشبختانه چې خوست به په یو اقتصادي زون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی. په دې کې به پکتیا، پکتیکا، خوست او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون وي او د دې اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست وي. نو له دې اقتصادي خبرې چې کله مونږ کوو په دې کې بیا د ډیمونو او د دغه بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایډرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي. اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والی په دوره کې هم دا عملی نه شي، ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو، لومړیتوب ورکړو، بیا سروې وشي چې د دوو سروې شوې ده او همدارنګه په ځینو باندې بیا واړو ټیمونه دي چې په دوو وړو ټیمونو باندې کار روان ده، د تنغر، د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړو ټیمونه دي او تر څنګ تقریبا د حدود د یولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست له لوري هم انشاءالله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي. اما دغه غټې پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحلو ته ضرورت لري. اما یو شی زه خو سوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ د پلان له نظره په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي تر څو په تدریج سره د خوستوالو دغه غوښتنې هم عملي شي.
بله، ډیره زیاته مننه د خوستوالي ښاغلی حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منن دوی هم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده. په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي.
Dula mina mina ye, dula mina mina ye, dula mina mina ye.